السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینه تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونې چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرکی او د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړې چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایراني چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ایران د مخدره توکو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی. د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم درواورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 4مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کیف ته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو شامل وو. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدر اعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي دا مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیه نن پر روسیې پراخ بندیزونه لګولې دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې شپاړسمه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماټانو تیر اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیم پر وارداتو د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلتام لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب بوندای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تور خم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزان مریضه وا د غلطلارې بندې دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ هلته وروړې. مونږ بدبختي هم دغه ده.
د افغانستان د امنیتی مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتی ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2023 کال د فبروري په 4مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واورې چې په روزګان کې د ګلانو پیر او پلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منځته پټی کې پټنۍ جربان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي تور چای شنې چای شوبې بالا چې یو ګل ختای راستول د لږ مو سره ستا پاک روزي راکې به تعال ډوډۍ برابرې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و خو پاکستاني لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان له لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څومره ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پیښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ هغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتونه په دغه سیمه پروته دي، دغو له تکلیف ته که هغه د کوروبار والا خلک دي او که هغه ډرایورون دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شولا تجارتی خلکو لا مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندېدو وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لارې تړلې ولسونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوې او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټر د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټر ولاړ دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعاله ده. خود طالبان حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګ وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندې ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندری ان ځینی وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرخې په اوږدو کې پرتي ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن د غونډې ته خبري کړې دي او ویلي دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویلي دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخبارات پخوانی مشر راغلی اسدالله اسد درانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد اسد درانی.
فریده جان، فکر کوم غږ مو لږ جړ راځي، که مو ځای ته لږ تغییر ورکړي. یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی وو، دمګړی خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازی دی د افغانستان په رابطه. په هر صورت تاسو که غږ ځای مو تغییر شوی لطفاً بیا ادامه ورکړئ او که کېږي له سره دا خبرې وکړئ، ځکه چې په اول کې مو غږ جړ شو. مهرباني. اوس خو غږ سم دی. مهرباني.
څنګه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د پخوانی چارواکي د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقونو فعالانه کړې دي، هغه یو څه رنګ راوړو. بلاخره نړیواله ټولنه اړ شوه په ځانګړې توګه د عدالت نړیوالې د جرایمو نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی و. هغه له هغه ټولو افغان ښځو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی و او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایمو په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډېر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغه ښځو او نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر ښځو باندې دا فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه 350 کلنه جګړه کې په افغانستان کې ښکیل هیوادونه د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه وروستیو څو کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغان ښځې او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي په بخښنې سره د پاکستان د استخباراتو ادارې پخوانی مشر خبرې وکړې او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د ایش ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ کله پسې مخې ونیول شي پراخیږي او کېدای شي پاکستان ته نورې ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاده کړه چې لکه نه طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دغه هیواد ته د کډوالو صفه ورماته شوې ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر تله باندې قوت موندلی دی، دوی فعال دي، که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیالوال مادریده چیرته چې د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېیمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې دا تلولۍ ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همداراز د اروپایي شورا رئیس انتونی کوستا، د شمالي اروپایي هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دې پلاوي برخه دي. تمه کیږي دغه مشران د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن دوشنبه د کاپ شپږمه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېیمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلولي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړې. زیلنسکی ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکراینانو اتلولي ښیي. زیلنسکی د فبروري په 23مه پر ایکس پاڼه په یو پوسټ کې ولیکل، درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیرو د اوکراین تر پولو واوښتل، خو کرملین یې ځانګړی پوځي عملیات بولي. د اوکراین جګړې چې له دوه نړیوال جګړو وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، په تیرو شپږ دیرشو میاشتو کې د هیواد ویجاړ کړی، د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر وخت لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبیها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووای. زیلنسکی به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو په اوکراین کې د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فان در لاین ویل چې موږ نن په کیف کې یو، ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیا پیلولو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپله کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دې دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیکه لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک تر وړاندې کړې چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مساوي پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه وکاروي. د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د دغې شخړې د پای ته رسولو او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وربشه افغانستان ته هلته نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسن میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیگی او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. دای ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي، یو جماعت تراشي دوه پریک دي، جو ته چیلاړ شي سلور پریک دي، نظارت کون کې هم بسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جماعت ته نشي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلی کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه پلی کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت وشو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، سایت په سایت کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیايي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کیږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنګارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د ژمنۍ وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي، هر کال نوي رنګارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي.
یا
یاد ګلان نه یوازې د کورونو ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپل کوچنی پلورنځی لري.
درس کال کی چې زده کاروبار کوم، د دې ګلانو رقم رقم منسته په دې کې پتنې جریبان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي، تورې چای شنې چای شبې پتنې وو بالا چې یو ګل خدای راستول د دې زمو سره سره خدای پاک روزي راکوي، بس عیال ډوډۍ برابرېږي، صدر بس پرا ډوډۍ برابرېږي، ګلان زه راوړم، د څه د کندارم راوړم، د لې خپلم روزم، د جلال آباد هم راوړم، د دغه لغمان هم راوړم، د کونړ هم راوړم، نو دا ځینې ځینې ځایو سه نالان راوړه کېږي دلته تولیدېږي بالا خو د راسه پخ وخته یم وړي ورو دفترو ته وړي، دی ځای بازار دی او د حکومت ځایو ته وړي، معرف ته وړي، ډېر پور منچپو ته وړي، ولسوالۍ ته ما ته څو ځینې خلک وړي، چرچینو ته، جراو ته، چورې ته، ګزو ته، روخاس روزګان ته، ډېر ډېر ځایو ته مو سره ګلان وړي. ورو
د ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښونکي څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړې علاقه لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلانو سره ډېر شوق لرم، ډېر زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي یم، مرته خپل نوم سره کرلی سره بس راځم، دا ته راځم، دلته رقم رقم ګلان سته، بس دا ګلان ته ګورم، بس د طبیعت سره راځم، ته خلک جوړ سودا جوړ سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
زه دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوشه کوم کښېږ دم کوټه ویسم، مثلا په کوم ځای کې مزایناستي په هغه ځای کې کښېږ دو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډېر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړي. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي:
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خفګان تشویش باندې اخته دي، کچېرې په کار ډېر ورته نږدې کې له دوی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولی شي، نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپیریال دپاره، خصوصا د انساني چاپیریال دپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
ونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چات وکړو.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 شوي. ورزو لاندو خبرونه ته
د اسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. د غونډې له ګډونوالو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او ځینې نور شامل دي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی او تمه ده چې هلته د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ایراني چارواکو سره بحثونه وکړي. د پولیو سراسري کمپاین نن په افغانستان کې پیل شو. تمه ده چې په دغه واکسیناسیون کې به څه باندې 6 میلیونه تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. نن په اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل دریمه کلیزه ده. ګڼ اروپایي او د کاناډا مشران او صدر اعظمان د کیف ته تللي دي څو له اوکراین سره خپل ملاتړ وښیي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د بارونو چارو وزیر د ریل ګاډي په تمځای کې له دې مشران او د چارواکو څخه هرکلی کړی دی. اروپایی اتحادیه پر روسیه نوی بندیزونه لګولی دی. رویټرز د خبر لمخې د اروپایی اتحادیه د بهرنی چارو وزیرانو نن دوشنبه د فبروري په 4 دغه بندیزونه اعلان کړی دي چې پکې د روسیې د المونیم واردات، د لوبو وسایل او د لویدیز له بندیزونو د تیښتې لپاره پر 3 او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د بنګلاديش او نیوزیلند لوبه نن په چمپیونز ټرافي کې روانه ده. بنګلاديش تر اوسه 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 196 منډې کړي دي.
د آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقه بحث ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلي ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د روانې اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ د کاپ په 4 ښاغلي ټرمپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسېره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالي مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیر ځل یې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلي دي. نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوس مهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې که دا پوځي تجهیزات پخواني حکومت ته سپارل شوي وو، امریکا یې بیرته ولې غواړي؟ آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. په دې اړه نور موضوعات هم راسپړو. د خپرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. جناب نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
سلامونه تاسو، ستاسو درنو همکارانو ته او د ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته او درون میلمه بهیر صاحب ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ګورې، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري. صحیح ده چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په ملیاردو په تریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف څه چې دوی یوړه خو یوړه خو بل هغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پوهنتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شوه ډول د دغه په مرسته وسه د امریکایي او په ملیاردو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار ونه شو. بالاخره بایدن چراغ دغه د سویست ټول بیل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کتکیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي، او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکې د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکې ډېر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخ ونیسي افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، ټول د چینایي اهداف باندې ګزار کی امریکا.
نادم صاحب، دا خو سیده چې په امریکا کې د چینایانو پر وړاندې ډیر زیات حساسیت شته. کته سو وایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسه عملی نشوي، بیا نو ولې د پخوانی ولسمشر ادارې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خو بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړی چې دا وسله چې پاتې ده دا څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور وو چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خو نه کیږي چې په زاری باندې دا وسله واخلي. بل دا چې طالبان خو وایي چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو، دغه وجه نه بایدن اداره نه غوښته داسي. اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وای چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونتاژ وسلې دي ماته راکې، یا شاید د فشارونو د لري پر اوري چې اوایي دغه بګرام او د شیندنګ د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، ام د چین به خاطر د پاره، ام د ایران د پاره، دا ډیر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې، دغه فشارونه په بدل کې دغه پلاټ کې چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خره غلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې دلته پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت؟
سلامونه او درنوي ته کار ته زمو سلامونه، او منه یو تاسو ته ښه خپل احترامات د بس قدمان ملمو تاسو واوریدون کته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه یو لنډه مقدمه غواړم ولرم، بیا وروسته دغه د مشخص ته سوال ځواب باندې راځم. مګورې د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دا تشکیلاتي چارت جوړیږي، چې هغه عبارت دی له امنیتي دفاعي سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت و معدن، بس نور سکتورونه دي چې دا ټول بیسمن یا تعداد جوړیږي. دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چارت جوړیږي. خدا به دیر نکو چه ده طول مسئل بنسط یا اساس اقتصاد تشکیلی. نو ده مسئل طول ده اقتصاد به محور بانده صرفیگی. دلتم ده امریکا ده روسته غختنه چه ده دو غختنی دی یا دو نوع فشار خالصان موجود حکومت بانده دوی غاری چه وارد که. یو ده چه دوی تشویش داری چه ده البته نظامی تجهیزات چې ته پاتې دي دوی د پاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي د طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل د دفاع دپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمې ولري، او دغه اقتصادي زیرمو په اساس باندې دوی د خپل نظامي تجهیزات ترلاسه کا. او دویم مسله یو څه بل غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هیواد دغه غوښتنه هم ده چې هغو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی د دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هرې ممکنې طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي دي. اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقه باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاسه وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د ده د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو بیریم نسبی مجموعه ایم که من وغالو چه وی پیرو افغانستان ترارو افغانستان ده دغه امکانات اقتصادی امکانات نداری شد. نوزه که داد افغانستان تر هم نرنیتی لحاظه هم ده اقتصادی لحاظه دیر بردخته دید.
او د امریکا لپاره دیده ده ترانسپورت او ده لیگ ده مصرف پده ارزی چه ده انتقال پر امریکا تا؟
پرته لشکه چه ده برده ده افغانستان ده امریکی لپاره ده به یو غټ اقتصادي یا البته ډیر مجبور دي چې هغه په ډیر مصرف وکړي دغه ادخل د افغانستان نه وباسي. ګوره دوم وزن دي چې دغه چې څه دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکړي. یا که چیرې موږ په تیرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، دلته ډیر د افغانستان تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هیواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي. که چیرې دا د ده مسله د ده انتقال ولم متحده ایالات ته وسیږي، دا بله مسله ده. که چیرې بیا دا یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره شون نه ده. او بیا هم د تاسو سوال ته که مشخص وبم، دا د افغانستان د متحده ایالات لپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې په دقیقا د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وه یا شاید د سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که یې امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګوره د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ دا کو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پرېښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتې و. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامي قوتونه د افغانستان د منځ ویسي، او خپل هدف ته ورسېده. ټول ټانکونه چې د کاغذ پیچ پاتو ټول یوړه ټول تیارات دا کاری وکړي. نو اوس هم چې مثلا د ګوره چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې و چې دغه مهمات او سلا افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاستول بلیده. نو پاکستان چی دی خو در روز نده تاست معلوم ده چی در چی جور سوی دی چی در پار جور سوی دی همیشه پلمی لطوی چی سر کم افغانستان زیب سیوز بگوری آقا وقت حمید گل را آقای امری وار که استاد ربانی تو چی رنگ کده طول مسعود ربانی طول قوای رنگ کری بلاخره در تروس در بداریو دل تبیا حمید دبل جنرال حمید را آقای آیسای رئیس او دل تب سیرنا که چای بچه کلی او دغا علاسو چی طول دمون تاس مسلح قواوی طول رخصت کرده بالاخره طول طالبان لاست آوره چه دا ضعیف سی اوز پلمی لطیه چه گویا طالبان دا طول بیا تی تی پی تی ورکی و دا مسائل دا طول پلمی ری چه سر کم اوز امریکا آسوی چه دا صلاوی واخی خو امریکا خوی ورای نیسی امریکی تا دا نارزی پا اغا مسارف دوی غواره چه دا صلا لکه مخی چه بایی سه اوله چه د دې ځای وېستې پاکستان ته ورکړه اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بلاخره بیرته پاکستان ته تکیه
کړي. یعنی تاسو دا احتمال ردوئ چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو استفاده کړې وي؟
زه فکر نه کوم په دې چې شاید چې دوی په لاس کې ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دورې کې چې جنګ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړي دغه ټول پاکستان جوړ کړی و د آی ایس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنګ کوله د دولت د جمهوریت په وخت کې دوی جنګ کوله اوس خو هغه سلاوې خو د دوی سره شته بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامي قواو د پاکستان نو په هر پلا باندې دوی ډېر مهمات او سلاوې لاسته لاسته راوړي لکه موږ تاسې د دغه جهاد په دوره کې چې و خو موږ صحیح ده چې امریکا یې ورکوله ده مګر ډېر مهمات دا شان بیا دوی هم چې شپخون واله د شپې ده او د مصالح قواوې څخه اخیسته لکه په تېر شل کال جمهوریت کې هم دغه سی و نو دا یو پلمه د فکر کوم دا مسله نه ده فقط دف د پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واسي دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته تسلیم کی.
بله دا احتمال چې نورو هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده یعنی پاکستان ته یې ونسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو له لارې مثلا نورو هیوادونو خپلو متحدانو ته وسپاري دا احتمال څومره شته؟
زه فکر کوم چې د غلام هیواد لکه پاکستان نه امریکا پیدا کولای شي نه انګریز اوس خو دغه پاکستان د دوم انګریز دی په منطقې کې دوم بریتانیا دغه دی د خپل پاکستان دغه لپاره دا بریتانیا پاکستان د لاس نه ورکی نو دغه د لپاره د چې فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شاو ورکی پدې چې هغه وی دوی د روسی سیستم د پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی کې خوب مثلا سید ټانک اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسي کې جوړېدای نه سي یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارګان دوی جرأت نه سي کولای دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی دی خو در امریکای در فشار نه دی چې د مونږ الوتی کې مونږ تراکه او د دی خو د طالبانو فشار ده چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللې ده نه دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي دی نظامی کچیری نظامی الوتکې بیل اجازه یو بل خاور ته ننوځي کاغه دا ونیسي د دوی کیږي پدې چې دا غیر دا ملکی نه دی دا نظامی دی اوخت دی اخوته ده نو دا ډیر مسایل دي چې په څه شکل د اوس د اوس نیت لاره کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته د الوتکې بتوال.
مننه عاصم صاحب. وبخی نادم صاحب بهر صاحب لکه څنګه چې ما په سریزه کې وویلې د امریکا سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوځي چارواکو له قوله یې اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د $5 میلیارد په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا همدومره وخت پې تیر شوی دی نږدې او ښایي په کیفیت کې یا په هغه تخنیکی ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورئ دا مسایل دا قیمتونه چې دوی ورکوي لکه هغه چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې وشوې دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید د لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي او هم هغه جګ رقم چې د ده د انتقال د طرف افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي او هم په افغانستان کې د ده هغه مشخصو نقطو ته د هغه یا بیسو ته د هغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تېرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول د هغه قیمت نه دا به حتی کله لس پنځه لس برابره به هغه اضافه بود قیمتونه کله چې دوی قراردادو ته ورکول نو ځکه د هغه موږ د افغانستان اوسګورو میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشوه په تېرو کلونو کې با وجود ده چې موږ پوهیږو چې د هغه پنځوس سلنه په نظامي مسایلو که مصرف رسیدل خدا پاتې یم که چېرې ټولې که مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغول شوی وی اما ونشوه دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې اداد کېدله هغه ټول واقعی شکل واقع شکل چې ضرورت و واقع شکل دا مطرف نرسیده نو دغه و میلیارد دغه مبلغ هم چې دوی اداکه دغه مبلغ ها مبلغ ده چې دوی په هغه وقتی در مغز نخریداری کرده دغه باندې دغه د ترانسپورت یا دغه د انتقال ټول مسایل پیچل دي او افغانستان ته رسیل د ټولې پرې اضافه کړي دي او دویم دا چې دغه نه تر اوسه که چېرې موږ د 2001 یا دویم یا درېیم کال نه محاسبه وکړو تر اوسه پورې تقریبا شل کاله دا د شل کالو پخوانی د شل کالو پخوا وصله ده یا تقریبا د اتلس کالو پخوا وصله ده دنه اتلس کاله یا شل کاله دا استهلاک شول دا څومره تخریب شول او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خو ځانته یو اکسپایر وخت لري او دغه تیارین چې دوی جوړېږي د خود د نظامي مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم خو هغه پورې دومره زه معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې ستا د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په اساس دا بېرته اپډیټ کېږي بېرته بیا هغه استفادې ته برابري نو دا کله اپډیټ شوي دي اول خو د څلور کالو کې خو روسي څلور کالو کې خو تقریبا څلور کالو کې هېڅ نشي ندي دغه نه پخوا هم د جمهوریت روسي کالو کې خو هغه زیات هم رسته خو د افغانستان سره نه وه په دغه برخو کې هغه څه ناچیزه امکانات چې خپله دننه په هېواد کې و دغه نه استفاده کېدله نو دا تجهیزات داسې چې ظاهرا یا څه شته پکې اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ پاغ قیمت ارزښت نه لري دا څومره چې دوی اضافه ای ممکن یو ډېر ټیټ فیصدي باندې وغنه ارزښت ولري دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدې وصلو نه همداوس استفاده کوي کار ترې اخلي
ولې نه دلته څونه ګوره استفاده خپل مشخص ډولونه لري یو دا چې دغه هغه دغه آروانی یا سیاسی استفاده ده کله چې دوی به دغه وسایل باندې لوژدي پرته له شکه چې هغه ګاونډي هیوادونه واضح ده ته که پاکستان دی یا نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني د خپله دوی آروانی تاثیرات د خپله د خپل زیات قابل د بحث یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په د وروستي څلورو درنیمو کلونو کې څو وارې دوران فرضي کرسې ته څرمه دا نښتې وشي او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح او په سیمې باندې څومره تاثیر یې درلوده پرته له شکه چې دا خپل تاثیر هم رواني تاثیرات لري هم د دفاعي لحاظ دا خپل تاثیرات لري او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په وروستیو کلو کې ځکه چې د خپلمنځي دننه کورنۍ جګړه نشته نو زیاته استفاده هم شوې نه ده نو په هغه پیمانه چې دا په وروستیو شلو کلونو کې د دننه استفاده کېدله خو اوس خو اونه استفاده شوې نه ده نو دا شیان پاتې دي نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي او که چیرې د متحده ایالات سره یا د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي او د ده بدیلین هم باید په نظر کې ونیول شي
او بهر صاحب تخنیکي ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي له دې وسلو نه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې د تخنیکي ځانګړتیاو یادونه وکړه مثلا دا باید پرله پسې دوامداره د دې هغه حفظ و مراقبت تخنیکي حفظ و مراقبت یې وشي د دې لپاره او په استفاده کې هم دا اکثرا ډیجیټل وسایل دي په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته طالبان دا ظرفیت لري
ګوره افغانستان په تیرو څو کلونو کې که چیرې موږ د ټولو مسایلو ته ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو امنیتی دفاعی سکتور نه و که د پوینه سکتور او که د معدن او سکتور او که ټول سکتور نه دلته کورونه زیات ډیره بریده په سنتی شکل باندې پرمختګ ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو په هغه اندازه په هغه پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه دوره ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې هغو په رد کې وو د زموږ افغانان د بیسه د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه نو دغه امکانات نشته دا خو یو مطلب په مجموع کې دویم دا چې بد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوي کدرونه چې په هر سکتور کې وو دوی په مختلفو دلایلو دوی افغانستان پریښوده او دوی د هیواد نه بهر دي او د نه په هیواد کې دا مسلکي کدرونه چې دغه مسایل علمي یو تجربي دي یو علمي پوهېدل نو دغه د افغانستان نه بهر وتلي په ټولو سکتورونو کې موږ د دغه کدرونو د کمښت سره مواجه یاستو که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی که چیرې د معدنو سکتور دی زه غواړم یوه لنډه اشاره ولرم معدن ولې او زموږ استخراج او اکتشافات په څه دقیق ډول نه کېږي ولې د ده استخراج په اساسي ډول نه کېږي موږ ضایات زیات لرو ځکه چې موږ مسلکي کدرونه نه لرو ولې د ده پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو ځکه چې موږ مسلکي کدر نه لرو نو د دغه کدرونو د روزلو دپاره اول خو د موجودو کدرونو حفظ دا ضرورت دی ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمنۍ ده دویم دا چې د دغه کدرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتر تېږي او د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلي مشخص البته پوهنځي باید موږ فعاله ولرو چې فارغ ورکړو متاسفانه موږ ګورو چې دا شی فعلا موجود نه دي او دا د افغانستان هیواد افغانستان د ستونزو سره مواجه کړ
مننه بهیر صاحب نادم صاحب طالبانو مخکې ویلي البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یوه نتیجهګیري هم وکړو طالبانو مخکې ویلي وو چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي د دوی هدف څه دی کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده
نه دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده په دې چې بهیر صاحب هم ښه توضیحات ورکړه په دې چې ګورئ اوس دغه مسله ټانکونه دي دغه ذریع موټران دي که هر چی دي دوی خو دغه ته ضرورت لري پرزجات ته ضرورت لري مثلا ټانک سلای مرمی ته ضرورت لري دا هغه واټ چې جوړ کړی دی هغه کولای شي د دوی لاسرسي ته ورکړي دغه ځای کولای شي دوی واخلي که چیرې دا مرمی تمامیږي نو دا بیا دغه سرویس ته ضرورت لري دغه اردجات نظامی دا چې سرویس نسی خو دا د کار ولیږي نو بلغه نه د دوی په درد خوري د امریکې نو دغه وخت کې کېدای شي چې طالبان د امریکې سره خاړي کې ولې دا احساساتي خبرې دا احساساتي دلیل کې چاته ماته ورکړې هغه وخت ماته موږ ورکولای چې موږ خودکفا سو موږ یو شی جوړ کړو باسکل نه سو جوړولای او موږ دا خبرې کوو موږ باید چې د دنیا سره خاړي کې ولې د هیچا سره باید دښمنۍ ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مخته کو او د امریکې سره خاړي کې ولې په دې چې ما په یاد ده د هرات په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي واد په دنیا کې $100,000 مرسته الان چې $100,000 یو تاجر د افغان ورکولای شو نه د دې څخه شي نه جوړیږي نه ولکه د روسي څخه شي جوړ سي نه دوی څخه خره چې د غټ ارباب سره مونږ خاړي کې ولرو چې افغانستان یو ځای تور شي
تر زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه بهیر صاحب امریکا وایي چې البته ښاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې موږ دا پیسې نه ورکوو یوازې دومره یې ویلي دي چې موږ له دوی سره دا مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید موږ سره دا وسلې موږ ته راوسپاري په یوه دقیقه کې که راته ووایاست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ دا اړیکې نور هم ترینګلې کړي
ګورئ افغانستان په د تیرو څو کلونو کې ډېر د فیصله سیاسي اړیکو کې کته پوته ډېر زیات رامخته شو اما تل د اړیکې په شکل افغانستان ته ساتل شوی، ځکه چې له یو پله په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نورو هیوادو مرسته اړتیا لري، دغه هیوادونه هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري. نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي، دا دواړو خواخوا دي که چیرې دغه وسلې ورکول شي ورکول نه شي، دوی به په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړوي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لرې پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث مو اوریده. د دې خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر، د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي، او خلیل احمد ندم، د سیاسي مسایلو شنونکي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. یو بل خبرونه د شپې پیلېږي چې فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي.